درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات من قبول کی قدر مونږ او ګلری زکون کو زبرش نغه خاري او زربي هم تاسو ټول ته شرع واس هم د جغرافیه مضمون اوم ټولګي شپږ بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول قدر مونږ او ګلری زکون کی برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوي درنه او ګلری زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هله من د ام تاسو ټول قدر مونږ زکون کی د لوستر پای پرې رسره ملکه وکړي او ورس زکړي قدر مونږ زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر منځ ته کوم کې باید له خپلو ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنه وګورئ لږ د کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودیشمې نه پیل بیا تر شپږشمې مې سپې پرې هم چې نن قدر منځ وګورئ لږ د کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړ معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کون کو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله يم هله دا چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي قدرمنه وګلئ د کون کو وسان د لوست د پیل شی بوتر رسیدلی او لمړی مرو تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنه وګلئ د کون کو لکه څنګه چې مرو تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه چې د ځمکې څخه لوري وو سیږي او ځات مرغونو پکې موجود وو سیږي په هغه څه تو کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر دې برخه یې غرونو نیولې ده دغه لوري ستی چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو شي موجود دي په دغه کې دایمي واري موجود دي چې دغه باور د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه د واري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واور څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سوناوو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سوناوي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې په هیڅ مشکلان هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي له دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونی وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دوی وجدوالي د څو برښنایی بندونو سره جوړشتي امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لګونه کې هم ګټه اخیستل کېږي د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو لی سندونه عموما مرستالانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستالانې څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رستا طرف ته بهیږي او هم چپا طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیه په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځم په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو د زكون کولمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سندونه ولولو. د دې حوضې ډیر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ لکنده وسخه سرچینه اخلي او لوی دې څخه ختیس پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چې نن دویم چې دی هغه په خپل د امو د حوضې سندونه دي چې د امو حوضې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږد سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستالیان د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستالیان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدر منځ زده کوونکو څلرم سیند چې دی د هری رود د حوضې سیندونه دي چې د هری رود حوضې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیز څخه سرچینه اخلي او له ختیز څخه د لویدیز لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تک لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همشنان قدرمنو ګلالیز د کاونکو پنځم د تړلو حوضو سیندې چې د ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیندونه چې لګړو غرونه سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یوځای یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیندې چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه ورسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې دم پر تاسو ټول د افغانستان د اوبلرونکو حوضو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سې چې وسم د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو سکونکو پلان او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستاوي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا پیان وساتي هغه ولاړی او بچی سلورو خاوته و چې او سیجا او پمنسکی او بوبي د جهیل په نامه سره دی. جزمر ګران هیوار افغانستان زیات شمیر بلکې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو درمایسته کېدو سبب شوی دی. او زموږ ګران هیوار د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ د ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمو ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د هامون، کول، بلاړی اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون ولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمو ییزو سیندونو اوبو جریوي د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته یې هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درناو ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دی همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سورې 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ش سرزایونه هم جوړ کړی دي یعنی د شو سرزایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاستراول کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاستراول کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکون کې منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لخته دی چې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس پر اتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنې ته ځواب وایست لمړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلې دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توفیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې چې تاسو ټول درنه ځکونکو په همدغه پښتنه ځواب ورکوي نو درنه ځکونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله من دی چې تاسو ټول پرې پوسیو اوسېږي او یو سمز د کړی اوسېږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې ازریږم د الله په امان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
او زه په لحمنه شیطان نه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیلا او احترامات متبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبرش نه غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واس مم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی براتره او غوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بم پټن قدرمنو زده کوونکو زموږ استاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په هکله څه پوهیږي. کتاب صفحه له 90 نه پیل بیا تر 46 مې سپې پرې. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ استاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی، د اروپا د قانون او صنایعو په هکله څه پوهیږي. دویم، د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته وجو دکات په هیله یم هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالي زده کوونکو، د لوستر پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې ترڅنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوږه زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځنۍ اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده، څومره وړې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ درمونه ګلالي زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیپ چې دی، نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډیره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیپ تو اندازه چې وه، په ډیره کمه اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نفت چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل شي، لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې، د دغو د نیپتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نیپتو زیرمې همکاري نشي کولای، ځکه د دې کچه شته کمه ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکارو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکارو قانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتاني ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شاه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سره ورسېږي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشینی وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشینی صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنه درنو ګلالي زده کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدې درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لوی لپاره په لیرې توګه سره کاټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحي شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او کانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دویمه لویه وچه، دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مرابطه سو د ترانسپورت نه ورکول شي. یا هم په دې بل اصطلاح سره مرابطه سو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره یعنی ورګاډو په واسطه سره یا به د موټرونو په واسطه سره یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلې شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لوی لار ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ش سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامی او سوداګریزو د اړتیاو د پر کولو لپاره مېستر راغله. دوی غوښتل د خپل نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولای شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دی په درو سرور ساتونکو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالې په واسطه سره وکولای شي چې په وسات کې تایید کړي. همدارنګ درنو ګللی ځکهونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن لغړنۍ سیمه څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتر اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولې دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لږ اندازه سره د خپل نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړل لیست کوونکو په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم راو تاسو ته ویل سو دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل پر دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو. چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د توکان او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا ورسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لوی شارونو سره نښلوي او د نورو لوی شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمیرل کیږي. نو درنو که درمونه ځکونکو تر دې دم پر مرابطه سو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل وسوم د لوس پر راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رضا پښتنو به تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو که درمونه ځکون کوز مرسته ست درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مکمل کی قدر منو گللی سکون کو زبرشنا و پارت سچول تشرغ واس ما یم د نه هم ترکی جغرافیا مزمن شپ جمع لستم هله د چ تاسو ټول قدر منو گللی سکون کی برتر او جوړه صحت مند او سجی د صحت چمه په تنه قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چنان د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو دا چې افریقا له یو وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه حق له به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1350 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ شوی دی دا چې افریقا له یو وچې